Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن سهار خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه ووري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خوانی افغان ډیپلوماټ عادل راز د خځو لپاره د یوې نوې جوړې شوې تخصصي ډلې د غړي په توګه ټاکلې ده. د دې نړیوالې مشورتي ډلې دنده د نړیوالو شخصونو پیاوړي کول دي او د اقتصادي، ټولنیزو او محیطي زیانونو پر وړاندې د جوړښتونو له پلوه د هیوادونو د زیانګالۍ کچه به معلوموي. ملګرو ملتونو عادل راز د هغو 15 متخصصینو له ډلې بللې چې تر 2013 میلادي کال د څوارخیزې زیانګالنې د شاخص یا MVI نظارتي پینل ته نومول شوي دي. MVI د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دې لپاره جوړ کړی دی چې د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې خطرونه په ګوته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارج دافیر سادین آیل د سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ښاغلی متقی د کابل او انقره ترمنځ اړیکې دوستانه بللې او ستاینه یې کړې ده. په بیان کې همداراز د ښاغلی آیل د سره قوله ویل شوی دی چې نوموړي دوه اړخیز اړیکې مثبت للی او د افغانستان او ترکیه ترمنز په تیر په اقتصادي او روغتیاي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیاي ټینګار کړای دی. په ترکیه کې د افغانستان ډیپلوماټیکي استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی. سادین آیلدز د تیر 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمان خپل کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه د امریکایي وی جنگی کشتی ته نژدې نسکوره شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویت پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور تایید کړ او ویل چې متحده ایالاتونو د ایران یو بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. میرمن لیویت زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پر مخ ولاړ شي. د امریکا پاوځ پرون د هغې ایرانی بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د یو اس ابراهام لینکن الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خواته په تهاجمي ډول ورنږدې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلې دي چې دا بیړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا 1500 مایله لرې په عربي سمندرګي کې د تیرېدو په حال کې وه چې د ایران 109 شاهد ډوله بی پیلوټ الوتکه ورنږدې شوه. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا یو F-15 ډوله جنگي جټ الوتکې د خپل ځان، جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونو د خوندي کولو لپاره د الوتکې لمنځه یوړه. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پیښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې 109 تنه بهرني وګړي په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس پرون دا خبر ورکړ خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هیوادونو یادونه نه ده شوې. د ایراني چارواکو په وینا د کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود. په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د ډیره فعالانو خبري اژانس حیرانه خبر ورکوي چې ایرانی چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو پترڅ کې 5215 کسان نیولې دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په ایران کې د 13 دسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل. او له 19 د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پای لوبه کې د هند له سیالي ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلند د لوبډلو ترمنځ د نیم پای لوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلند د استرالیا په ماتولو سره پای لوبې ته ووت. که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلند سره مخامخ شي. د 19 د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وباورې چې د پاکستان د دفاع وزیر د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د بلوچستان د ناارامیو پر د افغانستان غاړې ته واچوله.
خواجه آصف په دې باندې هیڅ هم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي او بله ورځ مې څه ویلي دي او نن څه ویایم.
امنیت شورا پر افغان طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو مسأله ارزوي.
د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
یو شمیر افغان خبریالان په پاکستان کې نیول شوي دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې هم.
او په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی دی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به انشاء الله همدلته اجرا کیږي.
نور مطالب هم لرو او ریدو ته راسره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوي 15مه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 4مې نیټې سره برابره ده. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. په بلوچستان یالات کې له پراخو حملو او د ګڼ شمیر سرتیرو، وسلوالو او ملکی وګړو له مرجوب لورسته د پاکستان دفاع وزیر په تیرو دو ورځو کې د دوهم ځل لپاره یو ځل بیا تور ولګاو چې د بلوچستان په وروستیو نارمیو کې د افغانستان لاس دی. د شنبه په ورځ بلوچ بیلتون پالو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پراخې حملې وکړې. د دې حملو پرا بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای چې متحد ایالات د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ومنله. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دفاع وزیر خواجه آصف پرون سه شنبه د پارلمان له ودانۍ بهر خبریالانو ته وویل هغه تروریستان به د بلوچستان په مرسته وځپل شي چې د افغانستان له خاورې په بلوچستان کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه چې دښمن عناصر له هغو ځواکونو کار اخلي چې د افغانستان له ملاتړ څخه برخمن دي څو بلوچستان نه امن کړي. خواجه آصف له بلوچ بیلتون پالو سره چې د پاکستان له خاورې د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوي د خبرو امکان رد کړ او یې ویل که تروریستان د بهرنیو مزدوران وي نو څوک به له هغوی سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې پاکستان له بهره د تروریستانو له ګواښ سره مخامخ دی، خو هغه ډاډ وښود چې سوله به د ډله ییزو هڅو له لارې ټینګیږي. ښاغلی آصف د دوشنبه په ورځ هم تور لګولی و چې د بلوچستان په حملو کې د افغانستان او هند لاس دی، خو پرون یې یوازې افغانستان ته ګوته ونیوله. خواجه آصف پر افغانستان او هند په لفظي حملو مشهور دی او په پاکستان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته یې په وار وار دا خبره کړې ده چې د پاکستان په تروریستي حملو کې افغانستان او هند لاس لري. خو آیا دا خبره د خواجه آصف خپل نظر دی او که د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت د نظر څرګندونه هم کوي؟ د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر په دې نظر دی چې دا د پاکستان د پوځ د تورونو یو برخه ده، خو پوځ غواړي چې د خواجه آصف له خولې واوروي.
خواجه آصف په دې باندې هیڅ هم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي او بله ورځ مې څه ویلي دي او نن څه ویایم. نو زما خیال دی چې ځکه په ده باندې دا بیانونه داسې کوي چې اخیری اکسټریم ته هم نشي لاړه خبره، او یو بیانیه هم چې کوم هم د پاکستان ریاست د افغانستان په حواله سره دوی یو بیانیه قایمول او جوړول غواړي. نو ځکه په خواجه آصف باندې دا بیانونه ورکوي، نو د خواجه آصف چې څومره هم بیانونه په دې حواله سره دي، نو دا د پاکستان د ریاست او د سیول حکومت واضح بیان وي او په دې کې د ده خپله ذاتي ځاني رایه ډېره به کمه وي.
د شنبه ورځ په حملو کې د بلوچستان په مرکز کوټه او نوشکی، تمپ، پسنی، دالبندین، خاران، پنجګور، ګودر او نورو سیمو کې پوځي اهداف په نښه شول. بیلی په دې حملو کې د څلور اتیا پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا وکړه. په پاکستان کې د سپیک په اقتصادي کریډور کې د چین د لسګونه میلیارد ډالرو پانګونو یوه برخه د ګودر بندر رغونه ده. د یکشنبه په ورځ د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ادعا وکړه چې په دې نښتو کې 11 سرتیری، 1.5 وګړي او 115 تنه وسلوال وژل شوي دي. خو د جرمني خبري اژانس د راپور لمخې په دې حمله کې په ټوله کې 228 کسان وژل شوی دي. ازادي رادیو لخپل خو د تلفاتو دا ادعاوې نشي تاییدولای. د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې پاکستان دې په امنیتي برخه کې د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان نه اچوي او خپل امنیتي ستونزې دې په خپل حل کړي.
اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ سموک غاغله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. په پاتې خبرونه کې زما له همکار احمد شبر سره ووسی.
له تکل صاحب څخه په مننه د خبرونه په پاتې برخه کې مو هرکلی کوم.
له خبرونو ورآخوا
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله څېړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12مه پای ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسویدی پریکړه لیک ته رای ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټي د 1988 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1988 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړ یې رانغاړي چې د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور له مخې د بشرپالنې استثنا پرته چې د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک له مخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1988 کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د معافیت غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله د غراز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک لمخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 12مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره ښځو او نجونو او لږکیو له دې ثباته ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر کړکېچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او دغه راز د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله له ښځو او نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې چې ژوند کوي، دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پایله دا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بېسوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګېدلې ټول محدودې محدودیتونه په بشپړ ډول لري شوی نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
افغانه باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشند.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واقع د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ ښځې ځپلي او دوی له عامه ژونده لرې کړي دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارزوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتونکو اساق اتمر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروېګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي، تقریبا د 2.2 میلیونه نه ډېر کسان عاجل بشري مرسته ضرورت لري. او ملګر ملتونه په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان دپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې باید مخه ونیول شي. لیکن د غوښتل شوو پیسو نه هم تقریبا تر 1 میلیارد ډالر ملګرو ملتونو سره مرسته شوی، لیکن چې 3 میلیارده ډالره غوښتل شوي دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري. او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته یي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي. لیکن ملګري ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي. او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډېر سخت محتاج دي. نو ملګري ملتونه په خپل منډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه ومومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغسې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي. ځکه چې دې کې خلک ډېره زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دوه حالت دي. یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دې هغه مساق افغانانو ته ورسیږي. د بل خوانه ځینې موانی دی او هغه د پالیسي په برخه کې موانی دی چې اوسنی حکومت دغه ایجاد کړي دي او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي نیولي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي که څه هم دا کسان لډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دغه پیښې شي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرونه ونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې مشت افغان خبریال سلیمان اریان چې له تیر نږدې یو کال راهیسې له خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې مشت دی، سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو 2 ساعت وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو.
ساعت یک تا ساعت
دی وای تقریبا د ماسپخین له 2 بجې د شپې تر 9 بجو د دوی په توقيف کې وو. زه یې په وښونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولې وو، خو وروسته دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشې کړم، خو خبرداري راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولی وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. بد مرغه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقونو بنسټونه، یونیسیار او ملګري ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمېر نور خبریالان بیا چې په روسیو کې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو له ویرې په پټه تېروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بېخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه او خدای نه خسته کګیر شو، نو د نورو خبریالانو غوندې به بندي شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اواخر کې هغه خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي 14 په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبریال سمیع فروغ فیضی او اکاسا وطا رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو له ډلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکوونکي له خپلو کورنیو سره یو ځای نیول شوي. دغه سازمان ویلي که څوم یاد کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دغه پیښې ښیي چې په پاکستان کې مېشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشتوالي له امله کډوال نیسي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې، او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هېواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تېروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پیل کړه چې یوازې په تیر 2025 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هېواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دای له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر پېښوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزورې کوي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسؤلین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان دننه یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بېلابېلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له ویرې په دې اړه غږ نسي اوچتولی. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او وسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوی مو تر یو حده کنټرول شوی مو خو به ورسته کی د فساد عیني شاهدان یو زکه چې په دې ماری پرېسب په دته خیمه چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوی او خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم موجوده کارمندانو مدیرانو مامورینو د ریسو امیرینو استادانو پریز عیني شاهد یې د فساد ډیری بیلګې شته دی خو زه به همدومره وایم چې د معرف ریاست په ترچتر لاندې زه کار کوم نو د دې په دغې به درته ووایم چې د معرف ریاست کې چې یو څه ښوونکي وو هغه په دغې ګمارل شوي په واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې یوازې دا نه ډیری بیلګې دي په اوچته سویا باندې فساد روان دی کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکوي په کوم پوسټونو باندې
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت د ځایي چارواکو د فساد ادعا او شاهدی ورکوي د هم د موضوع د حساسیت لامله د نوم نه خبرولو او د مشخص ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مرستي چې په هر پښتې راغلي د پامره برخاش کې هغه مربوط رئیس جمعي والی دی اول مداخله کړې ده هغه نو څه خبره ولسوالۍ ته رسیدي زه خپل د دې خبرو شاهد نه چې ولسوال په دې کلم له وصل نفر لپاره ته کومه راغله ده د دې سره په کوم قانې سره نه ده چې پیښ دې ځان ته وانه شي د مجاهدینو په نامه باندې د ټول سختانو په نامه باندې او د خپل مصارف او
دوی دا کوي چې که څه هم څو ځله یې د راپور ورکولو هڅې کړي خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا ویرول کېږي د یادونې ده چې د فساد دا ډول بیلګې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په ویش کې نه دي راپور شوي بلکې د قانونو کیندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډیری وختونه پکې د فساد تورونه مطرح شوي دي تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځنګړې توګه د سرو زرو د استلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې ان پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي نو معلومداره ده چلته یو تیاره حالت ده او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد لپاره مساعده وي داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي حساب نه وي نو هلته معلومدار شفافیت نه وي له خلکو څخه دا حق هم اخیستل کېږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد لپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده ځکه هغه ته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت وایاند عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې ښاغلي قانې ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړې وه چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ شي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي، د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان یوازې اوس نه بلکې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2023 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن.